ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د استازو جرګې احضار کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای تیره شپه عملیات کړي دي چې د داعش د بریدونو یو تراح او یو بریدګر وژلی او یوه پاکستاني میرمن پکې ټپي شوې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دې هیواد د استازو د جرګې لخوا احضار شوی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټاکس بیا که څه هم د کانګرس د دې پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او له دغه هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. د کانګرس دغه استماعیه غونډه د سپتمبر د 19 یا راتلونکې پنجشنبې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې پکې یې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو تراح او یو پاکستاني بریدګر وژلي دي. ملي امنیت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیات یې تېره ورځ د درې نورو مشکوکو داعشیانو تر نیول کېدو وروسته د هغوی د اعترافونو په پایله کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستاني میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش د ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته انتقال شوی. خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملي امنیت په دې خبر پاڼه کې د کابل اوسیدونکو غوښتي چې په سیمه کې د مشکوک کسانو د میشتېدنې پر مهال امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کابل کې د داعش پر پټنځایونو د عملیاتو خبر په داسې حال کې ورکوي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې د کابل سربیره د افغانستان په څو سیمو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لوی لارې پرانستل شوي، خو لا هم د کندوز بغلان پر لوی لارې خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لوی لارې پرانستل شوه. پرون ناوخته د دوشي په لخمري لار پرانستل شوه او تیره شپه هم د کندوز بغلان لارې پرانستل شوي. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د زیاتېدونکو فعالیتونو له کبله تړل شوي. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې لس ورځو راهیسې د کابل او شمال لوی لارې د کیلګي سیمه کې تړلې وه، خو د نوموړي په وینا تیره شپه د عملیاتو کې وسلوال کوم مقاومت پرته لسمي تښتېدلې دي او دا لاره پرانستل شوې. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز بغلان لار هم د عملیاتو په نتیجه کې پرانستل شوې، خو لا هم په ځینو سیمو کې ګواښونه شته. د بغلان لوی لارې دوه اونۍ مخکې دغلته د پلخمري خار په ځینو برخو د طالبانو د پراخو بریدونو سره په یو وخت وتړل شوې. اوس په سیمه کې چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې طالبان ځپل شوي او لارې پرانستل شوې دي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره نږدې 3 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې. هند له یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د سرو زرو بیې پکې لوړه ده او نور هیوادونو څخه په قاچاق وروړل کیږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د سرو زرو دغه افغان قاچاق پر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي چې د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی دی. اسرائیل هغه رپورت رد کړ چې ګنې دې هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبري اوري دي. پرون پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په کول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگټن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي وو، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نورو چارواکو دا ادعا رد کړي. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د رپورت له خبرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دا ادعا په کلکه رد کړه. ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتنیاهو پرون ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د ویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشر الاسد د رژیم ننګه کوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایلي. نتنیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل. دا خبرونه
لپی یو سټډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خمرې مجله اوري. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د بلې خوا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږي، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژني، بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاو ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو تاسو رابولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازو ته د جزئیاتو ورکولو لیرې ساتلې. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بي خبره ساتلي. خلیلزاد همدا سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ترامپ لخوا رد شوی وي. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګن اورتاګس پرون په یو اونۍ زغونډه کې خبريالانو ته غاګېدل او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته څه کیږي. اغلی اورتاګس وای سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدی ستېج غاګېدل یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ترامپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښته او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم تایید کړ چې د ولسمشر ترامپ د فرمان لمخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت خزو مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نه میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ترامپ له طالبانو سره د خبرو د پایترسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو له خوا په کابل کې د سپتمبر 15 می هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډانلډ ترامپ له خوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر له خوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچی پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم وو.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل یوې غونډې ته احضار کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات ترې وپوښتي. په برتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سید طیب جواد په دې اړه خپل نظر څرګندوي. ښاغلی جواد پرون د خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه د خلیلزاد د ماموریت د راتلونکي په اړه خپل پیشبینی او اټکل د ازادۍ رادیو په یو بحث کې شریک کړ.
در ارتباط با آقای خلیلزاد آیندهش بسیار سخت است پیشبینی کرد فعلا، ولی چند چیز احتمال داره. یکی که امی وظیفه که به اونا سپرده شده بار از یک مدت پس دوباره به اونا داده شده و ماموریت جدید را دوام بده و یا ماموریت فعلی را دوام بده. دوم، از آقای خلیلزاد این وظیفه گرفته شده به شخص دیگه سپرده شده. سیام، پروسه سال کاملا فوت کنه و نه آقای خلیلزاد نه شخص دیگه عهده‌دار از این وظیفه شده.
په برتانیا کې د افغانستان په خوانی سفیر او سیاسي شنونکی سید طیب جواد و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیاسي راتلونکي په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجله اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو راپور کې واوري چې د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدان وایي په افغانستان کې باید د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او ریدو ته رسره وسی، خو له هغه مخکې یوې بلې مسلې ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک په دستګاو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یوه ویاند ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاو کې ستونزې شته، خو وویل چې دومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي چې تر اوسه په ډیرو بایومتریک دستګاو کې ستونزې نه دي حل شوي. د موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیټریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي له بایومیټریک دستګاهو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
خاغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یوه بله ستونزه بولي. له دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوی په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9-10 زره بایومیټریک دستګاو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیټریک دستګاو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنل چې په بایومیټریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لري شي.
مقام کې مګن 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده و به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیټریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوی دی. د بایومیټریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې ګنې د بایومیټریک دستګاهو په سلو کې زیاتې اقین تقریبا نږدې 40 ستونزې پر خپل حال پاتې دي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي. د دې انتخاباتو د بحثونو یوه موضوع چې په خوا ډیره نوه مطرح د افغانستان د جګړې مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو په دې اړه په یوه بحث کې ګډون کړی. اسمت څاروان په سټډیو کې راسره دی چې په دې اړه جزئیات درسره شریک کړي. څاروان صاحب، که اول دا ووایي چې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو عمومي نظر د افغانستان د جګړې یا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه څه دی؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورته مشپل 15 ډیموکراتو کاندیدانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستي پلان په اړه پوښتنې وشوې. د ولسمشر ترامپ وروستی پلان اوریدونکو ته زیات معلوم دی، ځکه چې په وروستیو کې ډېرې خبرې په دې وشوې، ډېر بحثونه وشول، له طالبانو سره خبرې وې او بیخي خبره نږدې وه چې نهایي شي او امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو بیا په وروستۍ شیبه کې د ناڅاپه یو ټویټ او هرڅه
بدل شو،
بیرته اول حتی راغلل. بهر حال دوی د ټرمپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 3 کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتورې الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وویستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وویستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې دا ده چې امریکایي پوځیان باید
بل. ویستل شي.
نو د میرمن الیزابت دلیل څه و؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دې دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي، د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نه شي حل کېدی، لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بل. او په باس کې د نورو دیموکرات کاندیدانو نظر څو غوی هم همدا ویلې؟
د انډیانا د ساوت بینډ شاروال پیچ باټاجچ چې پخپله هم پخوانی پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی و د پوځي پایس، د خپل هغو خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وي وویل چې که ولسمشر شو نو په یوه کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. حال دا ده چې ده په جولای میاشت کې د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړې وه. البته دا ځل د ده استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنی نسل هغه کسان دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته زیږیدلې دي، او هغه کسان چې تر دې نیټې مخکې زیږیدلې ول او پخوا جنګېدل هغه اوس زاړه دي، نور توان نه لري چې جنګ وکړي.
بله. او سروان صاحب، د دیموکرات ګوند کې خو تر ټولو مخکښ، تقریبا تر ټولو مخکښ کاندید د دوی جو بایدن دی، د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر، د ده نظر معلوم شوی دی څه وایي؟
واقعا د ده نظر ډېر مهمه ده. تر اوسه پورې چې کومې سروېګانې شوي دي په ټولو کې داسې معلومېږي چې د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن. ښاغلي بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و، تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه، ځکه چې له کبله یې په دغه هېواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې. بایدن وویل چې دا تېروتنه وه، خو دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول. بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی، یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د امریکا د دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ د کاندیدانو نظریاتو نه خبر شوئ چې وایي نه غواړي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت دوام وکړي په هغه صورت کې چې دوی په انتخاباتو کې ګټونکي شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لازده راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې د نورستان د دینی عالمانو څرګندونې واورئ چې وایي د دوی په هڅو اوس د ولور اندازه راکمه شوې ده.
در علما پاسید الحمدلله علما هم دغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کم جنې دغه شغې کې الله خیر او برکت اچ همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
دا راپور د خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې یو بله مسله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان او د افغانانو په خیر سوله راشي. ښاغلی محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ د ځان په ګټه په افغانستان کې سوله غواړي. د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات حبیب رحمان تاثیر اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي، خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي. هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي، خو بیا هم طالبان نه حاضریږي. محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي.
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت او په دې باندې مکارم کړی دی.
همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی، هغه طالبان چې واقعا افغانان دي او سوله غواړي. مذاکرې ته موږ هر وخت حاضر یو، هیڅ قید او شرط ورته نه لرو. دا چې په مذاکره کې به خپلې غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده، مګر موږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږي، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ، خپل وطن مه ورانوئ. دا غږ بیا هم په طالبانو کوو، بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي. تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر.
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نهه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې. په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي. مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه، بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو.
دغه سی سول نه چې دغه سول پیسلې پر دې خلک کوي، هغه سی سول نه چې دغه سول ګټي و پر دې تر سیګي دما کور په لنګيږي، هغه سی سول نه چې سبا په اندغه غزنی کې مشت منای خروار او جمع په ټول افغانستان کې کور په کور، کلی په کلی، قوم په قوم او مذهب په مذهب، ملیت په ملیت باندې جګړه پیلوي. هغه سی سول موږ نه واړو غندوی تر نن پورې چې کومې هڅې روانې وي د دې سول اش نه مو سول نه، بلکې دی کورنۍ جګړې او د مګدي نظام د سقوط هڅې په کلکو ټکو سره یې غاندي.
هغه دغه خبرې د پنځشنبې په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت ژي او لیواله دي.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس په دې ولایت کې د ولور اندازه راکمه شوې ده. د نورستان دینی عالمان وایي چې پخوا به په دې ولایت کې ښځې له مهر او میراث نه محرومې وې او اکثرا به د غواګانو او وزو په بدل کې ورکول کېدې. د موضوع تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
د وان توګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی وسیدونکو مولوی زیور رحمان وای په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مہر او ولور اندازه راکمه کړي او ډیره خلکې قانې کړي چې مہر او ولور د خزو حق ته.
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بزید او د شپېته بزو کې مادل بیا تقریبا 400,000 روپے ادا کئی وہ ذرا مادل فی بزی داغا ہم داغا زمان عائد بزی دیا او داغا دیکن والور کے ہم داغا ورکو.
مولوی زیور رحمان وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخه وي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاری.
مرته دا اوس په الحال د علما پاتې د الحمدلله علما هم د مشکلات په شرعي مسلم دي چې کم ولور سره کوم جنی دغه شغه کې الله خیر او برکت اچي دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړه او دغه خلکو ډیر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض د خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه هم دغه خالی مال تعینې کړ چې هغه د لاس کو شو بیا هغه جنی ته دغه کې بیا هغه په مدل کې حج ته لیږي او 90% کې بل سهم دغه جنی حق دی او جنی ته ورکړي او زمین که داغه میراث هم ورکول کیگی.
خو یو شمیر نورستانی میرمنی بیا وای چی اوسی هم د ولایت په زنوسیمو کې د خزو لوړ ولور اخستل رواج لري او هم دا لامل دی چې د زیات ولور په بدل کې د ورکړ شو خزو ژوند تریخوي. د کامدیش ولسوالی وسیدونکې زینب وای
د چا چې مہر یعنی زیات ټاکلې مثلا څلوخ غوا دیر شو هغه په بدل کې خزه کړي تر څو چې مہر ورکړي نه کور ته نه ورکړي کنه چې ټول مالونه واخلي بیا خزي ته چې ما خو ستا په سر دومره مال مصرف کړی دی ته باید ټول کارنه تو کې مثلا پټې کارنه ته باید کې یعنی ژوند کې باید دا غنم توړ کې یعنی هر کارنه بیا په خزه باندې خوند بیغمه کې نه دولس غالي یعنی په ستا.
داسې ډېری میرمن شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه خکوي او د ژوند دردونه یې په زړه کې همداسې بې ویلو پاتې دي. ښځې وایي باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د لمنځوړلو لپاره مټی رابډ وهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمیر سیمو کې ډیر زیات او هر ځوان او د هغه کورنۍ په اسانه نشي کولی چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیات پیغلې او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولی شي چې د دغه ډول ملامتونکو رواجونو د لمنځوړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلې او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
روح الله انوری و چې راپور راکو. قدرمن اوریدونکو، دولس بجې او